The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ورډیو دا نن د یک شنبه ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 8 بجې، افغانستان کې ونی می او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 10 بجې سوی دی. د وایس اف امریکا دی ورډیو یو واسطه خبري خبرونه کې زم ساس قربانا کلسوم کاکر
او زه نصر کاکر
تاسو ته په خبرونه کې شرغلاست ویو. تفصیلی خبرونه لرو خو درته وړاندې کوو. اول د خبرونو سر ټکی،
د پاکستان قبایلي سیمې پاره چنار کې د وسلوال طالبانو په ځان مرګي برید کې د وژل سوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. ځایي چارواکي وایي د پیښې په تړه ویوه مشکوک کسان نیولي او د پوج سرلشکر هم د سیمې سفر کړی. یو قبایلي مشر ډیوه ریډیو ته د پیښې په باب وایي
پاکستان کې په سماجی و پڼو د بشري حقوقو لپاره ژغ پورته کولو په سر د سلور نورو ځوانانو د بيدرک کېدو معلومات مخه تراغلي. د بيدرک کېدو فعالینو پلانانو خبري کانفرنس کې تور لګوي چې ځامنه استخباراتي ادارو تشتولي.
د بيدرک تنانو والدینو وینا ده د دوی بچي تعلیم یافته لکان وو او نوکرې کولی او چا چې اوچت کړی دي هغوی د دوی موبایل فون او لپټاپ هم ځان سره وړی دی.
او پښتون ملت پال عوامي نېشنل ګوند په چین پاکستان اقتصادي لویه لار کې د پښتنو سیمې له پامه غورځولو غندنه کړې. چار صدکې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې د ګوند مشر د سی پیک او پوجي عدالتونو په اړه د ټول ګوندیز کانفرنس را بللو غوښتنه کړې.
تمام سیاسی قائدین کو بتاؤ تو وہ ہماری تسلی کرو کہ نیشنل ایکشن پلان کو کس حد تک عمل درآمد ہوا.
او اس خبرونه په تفصیل سره
د قبایلي سیمې کورمه ایجنسی په پاره چنار کې د پروندنی ځانمرګي برید له امله د مړو شمېر 15 ته رسېدلی او چارواکي وایي ګڼ شمېر ژوبل کسان په روغتونونو کې د علاج لپاره پراته دي چیرې چې د شپږو روغتیایي وضع کړکېچنه ده. د پاره چنار د سبزیانو په مارکیټ کې د شنبې پر ورځ 14 هغه مهال سوې و چې زیات شمېر کسان هلته موجود وو. د پیښې پر ورځ تحریک طالبان پاکستان او لشکر جنگوي العالمي پر خپل غړا اخیستی وه. نن د یکشنبه پر ورځ د پاکستانی پوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا د سیمې کتنه کړې او په روغتون کې یې د پیښې د ژوبل کسانو حال پوښتنه وکړه. د کورمی مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مطبوعاتو ته ویلي د پیښې په تور یې و مشکوک کسان نیولي چې اوس تر پوښتنو لاندې دي.
په پاکستان کې په وروستیو کې د بيدرکسو فعالینو کورنیو له حکومت او فوج د دوی رخصتو غوښتنه کړې. دوی وایي ک په بيدرک کسانو باندې ستورونه دي نو هغه د عدالتونو ته وړاندې کړل سي او د ځان د دفاع کولو حق دي هم ورکړل سي. نن په یو خبری کانفرنس کې د یو بيدرک ځوان پلار ویلي زوی یې تیر کال په 1 ستمبر قانون نافذ کوونکی ایجنسی بوتلی وو. د یادونه وړ ده دوی اونۍ وړاندې د انساني حقوقو لپاره ژغ پورته کوونکي 15 تنان بيدرک سوي چې تر وسایل درک نه دي معلوم سوي.
پاکستان ویلی په بلوچستان یالت کې د بجلی د کمښت پوره کولو لپاره به له ګاونډي هیواد ایران څخه نور بجلی هم اخلي. ایران دا وخت د هغه ایالت وسره د سیمو ته هر ورځ 40 میگاواټ بجلی ورکوي او پاکستان وایي هله مند چې دا به تر 140 میگاواټ ورسوي. تفصیل حمید سمسور له کوټې په دې ریپورت کې راکوي.
ایران وی چې دا د 2014 د اسلام آباد سره د لاسلیک سوي د مایدې برخه ده. تر اوس مهاله پور ایران او پاکستان ته 40 میگاواټ بجلی ورکوله، خو اوس به دا کچا و 140 میگاواټ ته و غزول سي. پاکستان لوړاندې ل ایران زخه غوښتنه کړې وله چې و دوی ته د 1000 میگاواټ بجلی ورکول سي. ایران وی چې دوی د دې لپاره په سیستان کې پر یو نوی ګریډ سټیشن باندې هم کار روان دی. د ایران لوري ویل سوی دی چې و بلوچستان ته د بجلی ورکول لپاره د بنیادی ډانچې د برېښنا د نوې لاین واچول ورته هم اړتیا ده. د بلوچستان هغه سیمې چې پر سرحدي پوله باندې له ایران سره جوخت پرتې دي لکه گوادر، تربت، خاران، پنجګور، کیچ او چاغی و دغو سیمو ته له ایران څخه بجلی ورکول کېږي. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان جنرال سکتر عبدالرحمن بازی له حکومت څخه غوښتنه وکړله چې دلته په صوبه کې لوډ شډینګ ډیر زیات وي او کارو کروندې ته ډیر زیان رسېدلی دي چې د بلوچستان او شمالي سیمو ته هم بجلی له ایران څخه ورکول شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا،
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
د پښتون ملت پال غوند او امین نشل پارټي مشر اسفندیار ولی خان د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري او پوجي عدالتونو په اړه د ټول غوندیزه غونډه راوبلل سي. نو موري د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه هم کړې ده. په چرسده کې د خدای خدمتګار تحریک مشر باچا خان د نوښتم او د هغه د زوی عبدالولی خان د ولسم تلین په مناسبت ولسی غونډه ته په وینا کې اسفندیار ولی خان وویل مرکزی حکومت د سیپک او پوجي عدالتونو پر سر د ځینو شکونو لری کولو لپاره ټول ګوندیز کانفرنس راوبلی او د دې ترڅنګ د ترګری په ضد جوړې کامی تګلارې یا نېشنل اکشن پلان لاندې د ترګری په ضد چې کوم عملیات سوي دي هغه ټول دي داغه په باب دي ټول ګوندونه په اعتماد کې واخیستل سي.
د امریکا نوی صدر ډونالد ټرمپ په دفتر کې وړمبي ورځ باندې په لکونو مظاهره کوونکي واشنگټن کې راوتلی وو. د وومن مارچ د غلاریون مقصد د نوی انتظامیه او د هغه پالیسۍ زه د اختلاف اظهار کول وو. په واشنگټن کې د دغه وومن مارچ سره یوالی ښکاره کولو باندې په ټوله امریکا او د نړۍ په شپږ سوه زیات ځایونو کې دغه رنګه لاریون راوستل سوی وو. په سرشار کې د مظاهرې په رنګه په نړۍ کې د لاریون مقصد هم د ښځو عام خلکو او د ماحولیاتي مسلو په حقله د ټرمپ انتظامیې په دریځ فکرمندي ښکاره کول وو. په لاریون کې ګڼ شمېر مهمه د هالیوډ هنرمندانو او د ښځو د حقونو فعالینو هم برخه اخیسته وه. په دې اړه تفصیلات کلیم افضل په راپور کې.
په احتجاج کوونکو کې د ژوند هرې طبقې زنانو برخه واغسته چې پکې د کانګرس زنانه غړي د امریکې د فلمونو ستورو او په امریکا کې اوسیدونکو د نورو هیوادونو اولس هم ګډون وکړو. په دې اولسي لاریون کې رنگ په رنگ بورډونه او بینرې نیولې چې پرې هر قسم لیکونه شوي. د زیاترو یو دریز او وینا وه چې موږ د دې کام بنیادي قدرونو نسلي تعصب مذهبي اهنګي او د ټولو پرته د زنانو حقونو لپاره راوتی یو چې د امریکای حکومت ته پیغام ورکړو چې خپل حقونو لپاره به موږ ټول یو ځای کیږو. د امریکای په خوانی صدارتي امیدوارې هیلری کلینټن هم په سماجی وپاڼې ټویټر باندې یو پیغام د لارې د خزو دې تحریک سره یو والی خودلې. میرمن کلینټن لیکي ډیره مننه چې تاسو ټول زمونږ اقدارو په حق کې ودرېدئ او په مارچ کې هم برخه واغسته چې ډیر مهم کار دی. زه په حقیقت کې دا منم چې موږ ټول همیش لپاره یو ځای یو. یوې زنانا احتجاج کوونکو ته د وینا په وخت وویل موږ دا لاریون نن خپلو کورنو خپلو ګاونډیانو او خپل د راتلونکي وخت مقصد لپاره راوباسلی، هغو مقصدونو لپاره چې په موږ خپل حق لري. موږ دا مارچ خپلو هغو اقدارو لپاره کوو د کومو په ضد زمونږ نوی صدر یو جنگ شروع کړی.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د هیواد د استخباراتي ادارې سی آی ای ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه یې ټینګ ملاتړ کوي. نوموړي دا خبرې د ورجینیا په لنګلې کې د ادارې په سر دفتر کې یوې غونډې ته د وینا په مهال کړې. نوموړي په ډاګه کړې چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ضد مبارزه به لومړی ترجیح وي.
د اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاهو نن د یکشنبې په ورځ ویلي د امریکا نوی صدر ډونالد ټرمپ سره به په ټلیفون خبرې کوي. دا به د دواړو مشرانو ترمنځ د ټرمپ د صدر جوړېدلو وروسته اولنی رابطه وي. نیتن یاهو د کابینې غونډې ته ویلي اراده لري چې ډونالد ټرمپ سره به د اسرائیل فلسطین حالات شام او ایراني خطرو باندې خبرې وکړي. د کمپاین په دوران ټرمپ اسرائیل سره د مضبوط ملاتړ ژمنه کړې وه او ویلي وو چې یروشلم به د اسرائیل سر شار په اسیت تسلیموي.
په فرانسیس ویلی تر دې لمخه چې هغه څه قضاوت وکړي د امریکایي صدر ډونالد ټرمپ اقداماتو ته به انتظار کوي. یوې هسپانوي ورځپاڼې ته په امریکا کې فرانسیس ویلی نه غواړي چې تر وخت لمخه د چا په اړه قضاوت وکړي او د خپل فکر تر څرګندونې وړاندې به ګوري چې ټرمپ څه کوي او څه ډول ګامونه اخلي.
تیره ورځ په جرمنی کې یورپی کمپرسته مشران راغونډ شوي وو او دوی د ډونالد ټرمپ د امریکا صدر جوړېدو باندې خوشحالي لمنځلې وې. په دې موخه د ډنمارک د اسلام مخالف یو مشر ګیټ وایلډر خبریالانو ته وویل سما په فکر زموږ وړاندې تاریخي بدلون روان دی. نړۍ بدلیږي، امریکا بدلیږي او په یورپ کې هم بدلون را روان دی.
د ترکیه پوځ د یکشنبې په ورځ ویلي د دوی جنگي الوتکو د شام په الباب شارګوټي باندې هوایي بریدونه کړي. د دوی په وینا د بمبارونو کې وسلوال موټران په هدف او لشته لږه یو موټر پکې وران شوی. د ترکیه پوځ وایي د بمبارونو د شنبې په ورځ د یاغیانو د ملاتړ لپاره سوي چې د شام سره نږدې د ترکیه پوله خوندې کړي او د شامي کوردانو وسیمې ته د ننوتو مخه ونیسي. او په هندستان کې چارواکي وایي جنوب ختیځ ایالت اندرا پردیش کې د اورګاډي په یوې تصادفي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د دوی په وینا دا پیښه د شنبې په شپه د ځایي وخت په 11 بجو رامنځته شوې کله چې د اورګاډي 8 ډبې له پټړۍ څخه واوښتې. په هندستان کې هر ورځ تر 3 میلیون زیات خلک د اورګاډي له لارې سفر کوي، خو هلته د پټړیو حال د راپورونو له مخې ډېر خراب دی.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یا واسطه خبرې خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. وس په خبرونه کې وخت سوې دی د لوبو د خبرونو تفصيلات په اړه. تفصيلات راکول له وکیل خان سټوډیو ستراغلي دی.
مننه کلسم. قدر من اوریدونکو، لوبو خبرونو کې کرکټ، او په کرکټ کې بیا د سویلي افریقا او سریلانکا ترمنځ روان د ټي 20 سیریز د دریو میچونو دویم ټي 20 چې نن په جوهانسبرګ کې روان دی. دا مهال چې کوم رستی راپور نه راغلی، نو ساوت افریقا خپل لومبه اننګ کړي په خپل یعنی لومبنې بیټنګ کړي، یو سل 44 رنزونو هدف سریلانکا ته د ګټې لپاره ورکړي. دا وخت د سریلانکا لوبډله د کرکټ ټیم خپل بیټنګ کوي. د رستی راپورونو تر مخه 78 رنزونه کړي، د دریو وکټو په ځان باندې او 12 اوورونه سرته رسیدلي دي. په دې کې د ساوت افریقا لخوا چې کوم لوبغاړو کې چې کوم خو بیټنګ شوی دی، هغه یو کم 150 رنزونو سره خون آؤٹ شوی، او دغه شانتي بیا ورپسې 20 رنزونه چې کوم شوی دي نو هغه بارډین کړی دي. د دین علاوه دا وخت سریلانکا چې کوم لوبډله د نغې کې دیکوالا په 20 رنزونو باور شوی دی، سلوا په 2 باندې، مندس په 4 باندې، چندی مل په 14 باندې ولاړ دی، میتیوس هم په 19 باندې 19 رنزونو باندې دا وخت په کریز باندې ولاړ دی. د دې میچ څخه تفصيلات ازیا ډیو ریډیو خبرونه سره اوسه تاسو به وخت په وخت خبر ساتو. د انګلند او هندستان ترمنځ روان د دریم اوډیا یا یورزنی میچونو په سلسله کې نن دریم میچ روان دی. د دریو میچونو د سیریز دی، د نړیوال چې کوم دوه میچونه شوی دي، هندستان په خپل نوم کړی دي. انګلند خپل اننګ کړی 322 رنزونو هدف هندستان ته د ګټې لپاره اور کړی. په دغه کې د ټول نه زیات رنزونه 15 رنزونه او روی کړی دي. دغه شانتي 15 بیلینګز کړی دي، شپږ 50 د برسټو، او دغه شانتي مورګن په 3 او ورپسې 50 او 12 باندې لوبغاړي د هغوی سوځېدلي دي. د هندستان لوبډله دا وخت خپل بیټنګ کوي، او د هغوی 15 وکټې پرې وتی دي. 30 اورونه سرته رسیدلي دي، 2.1 رنزونه کړي دي. دا مهال ویرات کوهلی په 55 باندې اوټ شوی دی. دغه شانتي راهول په 11، راین په 1 باندې، او دغه شانتي یوراج سنگ 50 رنزونه سره، ایم ایس دونی 15، او دغه شانتي جدیوا په 15 باندې، او ورپسې بیا پاندیا 20 رنزونه باندې ولاړ دی. په کریز باندې 2.6 رنزونه، 1.3 رنزونه کړي دي، او اوس هم ورته 10 اورونه پاتې د میچ د ګټلو لپاره. دین اړوند چې کوم مقابله شوی دی، هغه د استرالیا او د پاکستان ترمنځ د اوډیا یا د 50 ورونو چې کوم میچ سلورم میچ شوی دی. د دین اړوند چې کوم درې میچونه شوی، یعنی په درې میچونه استرالیا په خپل نوم کړی، یو پاکستان ګټلی. دا وروستی میچ هم استرالیا په خپل نوم کړی، یو میچ لا پاتې دی. استرالیا خپل پاڼه کې خپل چې کلم بیټنګ کوي، 350 رنزونو هدف پاکستان ته ورکړو. د کومې په جواب کې چې د پاکستان ټول لوبډله په 218 رنزونو باندې اوټ شو. بنگلاديش او نیوزیلند ترمنځ چې کوم د ټیسټ سیریز دویم ټیسټ سیریز ټیسټ میچ روان دی، د هغې د دریم ورځې لوبه نن سرته رسیدلې. بنگلاديش په خپل لومبني اننګ کې 201.9 رنزونو هدف نیوزیلند ته ورکړو. د کومې په جواب کې چې نیوزیلند 218 رنزونه کړي دي، وبې کټې پرېوتې دي، او د دریم ورځې لوبه سرته رسیدلې. قدر من اوریدونکو، ډیو ریډیو سره اوسه هم دا وو تر دې وخته لوبو خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د قبایلي سیمې کورمه ایجنسی په پاړه چینار کې د پرندني ځانمرګي برید له امله د مړو شمېر 15 ته رسېدلی، او چارواکي وایي ګڼ شمېر ژوبل کسان په روغتونونو کې د علاج لپاره پراته دي چې پکې د شپږو روغتیایي وضع کړکېچنه ده. د هغه سیمې د برید مړي نن خپل خپلوانو و ادیرو ته سپارلې دي. تفصیل راکوي ابراهیم شنواری په دې رپورټ کې.
پرون نینی د خالی په سحر د کورمه جنسي سرخړ پړه چنار مرکزی بازار په سبزی منډي کې شوی خونړې په خلاف جنن په ګرد کورمه کې وزغم جنوه. د اخري معلوماتو لمخه په دغه پیخه کې د مړو شمیره تر 25 رسیدلې او دغه واړه مړي د چا تعلق چې د کورمه جنسي بیلابیلو سیمو زیاتره غریب کورنۍ سره خودلې شي خاورو ته وسپارل شول. په دغه پیخه کې د 500 نه زیات ژوبل شو کسانو درملنه په پړه چنار او د پیخور په هسپتالونو کې کولای شي. د نن ورځې عمومي وضع او په پړه چنار کې پرله پسې خونړي بریدونو په حقله د سیمې یو مشر محمود علي جان پلک برګون دغه څرګنده کړو. د پرون ورځې پیښې په غم کې په پاړه چنار او شاوخوا سیمو کې د درې ورځو سوګ اعلان هم شوی. د کومې په مهال به چې د پاړه چنار بازار په مکمله توګه تړل شوی او که څه هم د پرون راهیسې د پاړه چنار بازار ګیر چاپیر علاقې د پوز او ملیشي ځواکونو په ولکه کې دي، خو نن دغه سیمې ته د پاکستان پوز سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا سفر له وجې سحر د وختي نه ګرځبندیز یا کرفیو هم نافذ کړی شوی وه. پاړه چنار ته د تلو راتلو واړه لیارې بیخي تړل شوې چې له وجې په دغه سیمه کې متاثره کورنۍ غړو ته هم مشکل را پیښ شوی وو. د پوز دو عامو اړیکې څنګه آی اس پی آر لخوا خپور شوی خبری بیان لمخه د پوز سر لخکر سره د پیښور کور کمانډر لیفټنن جنرل نذیر احمد بر د پاړه چنار هسپتال کې په دغه چاودنه کې ژوبل شو کسانو پوښتنه وکړه او د وژل شو کسانو کورنۍ سره کلکه غمرازي څرګنده کړه. د پوز سر لخکر په دغه مهال خپل وینا کې وویل چې ترهګرو لپاره بیا قوت ترلاسه کولو موقع ور نه کړی شي او هغه وویل چې د ضربي عذب پوزي عملیاتو سره د ترهګرو ډلو ملاګانې ماتې شوي او د باقی پاتې تنظیم مونو په ضد به هم سخت کاروایی کولای شي. د پوز سر لخکر د جوبه شو کسانو خېتی بي اسانتیا ورکولو امر هم ورکړو. د دغې نه وړاندې پرون ماښام د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او د پېښور کور کمانډر هم د پېښور په پوځي هسپتال کې د پاړه چنار په چاودنه کې ژوبل شو کسانو د حال پوښتنه وکړه او واړه متاثره کورنیو سره د حکومت لخوا مالی مرسته هم اعلان وکړو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. د پاکستان وفاقی حکومت په تندرو ډلې انصار الحسین باندې هم پابندی لګولې ده. د دغه ډلې په حق لول کیږي چې دغه ډلې د داعش او د نورو تندرو ډلو لپاره جنگیالي برتی کول او هغه ته تربیت هم ورکوي. په دغه تنظیم باندې د بندیز لګولو سره په دغه ټولو ډلو شمیره سلویشت شپېته ته رسیدلې ده. سلور شپېته ته رسیدلې ده. په دې اړه تفصیلات ارشد حسین په ریپورت کې وړاندې کوو.
د پاکستان مرکزی حکومت د انصار الحسین په نوم یو بل مذهبي تنظیم د خیبر پختونخوا ایالت او فاټا څخه شام کې د داعش پر ضد د جنگ د پاره د ځوانانو د برتی کولو په تورونو لا قانون اگرځولې. مطبوعات د هیواد د ترهګرۍ پر ضد د قامی ادارې نکټا د ویب پاڼې لخوا وایي چې انصار الحسین نومې مذهبي تنظیم تیر کال د دسمبر په دیرشمه نیټه لا قانونا ګرځولې شوی وو. ولې د نیکټا چارواکو د دغه تنظیم د بندولو د علتونو په حق لا د سویلو نه ډډه کړې؟ مطبوعات وایي چې غیر معروف تنظیم انصار الحسین باندې کرمه ایجنسی او د کوهاټ په سیمو کې د شیعه ځوانانو شام کې د داعش خلاف د جنگ د پاره د برتی کولو شکونه کېدل. ناقدین وایي داسې ښکاري چې انصار الحسین د لشکر مهدی نومي تنظیم شاخ دی، کوم چې با په اورگزی ایجنسی کې د مقامی طالبانو پر ضد یو فعال کردار لوبولو. سیړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي انصار الحسین کوم مشهور تنظیم نه دی او نه په پاکستان کې د ترهګرۍ کوم تور نشته، خو په دې باندې شام کې د داعش خلاف د جنگ دپاره د ځوانانو برتی کولو تورونه لګولې شوې دي، او دا یو حقیقت دی چې په شام کې د جنگ دپاره سنی او شیعه تنظیمونه خلک برتی کوي.
فرق نہیں پڑے گا اب، کیونکہ پاکستان میں کوئی ان کی ایکٹیویٹی کی خبر ہمارے پاس نہیں ہے، اور سیریا والا معاملہ بھی اب میرا خیال ہے اس لیول پہ نہیں ہے جس پہ تھا، لیکن ایک قانونی کاروائی ہے جو میرا خیال ہے حکومت نے کر دی ہے اور انہیں پتا ہے کہ اس کا امپیکٹ تو کوئی خاص نہیں.
ہغوائی دا حقیقت تے چی پاکستان کے زنی تنظیمونو شام کے دا جگڑ دا پارا خلق برتی کول، خدا بندیز به دومره اثر ونه لري. ولی چې یو خو په دغه تنظیم باندې پاکستان کې د ترهګرۍ کوم تورونه هم نشته، او بل دا چې شام کې اوس جنگ پسړې دو دی. د شام په خانه جنگې کې زیاتره جګړه په مسلکی او فرقیز بنیادونو کېږي، او که د پاکستان څخه شام ته د جنگ د پاره تللي دغه خلک واپس راځي، نو دا به دلته د وړاندې څخه موجود فرقیز تاوتریخوالی نور هم سیوا کړي. او ښاغلی ډاکټر حسن عسکری هم دغه یره لري او وایي
خطرہ ہے کہ جو وہاں کا ایکسپیرینس لے کے آتے ہیں، جو گئے ہیں ظاہر ہے موبلائزڈ ہیں، جو وہاں کا ایکسپیرینس لے کے آتے ہیں، تو اس بات کا خطرہ تو ہوتا ہے کہ وہ اسی قسم کی ملیٹنٹ ایکٹیویٹی میں وہ کاروائی کریں گے، لیکن یہ کاروائی تو اس وقت ہونی چاہیے تھی جب یہ لوگ
کلچ دا خلق دا شام نہ دا وسلہ والے تجربے سرا واپس راضی دلتا دا فرقیز تا تریخوالی دا پارا یو خطر جوڑی دیشی. خوزیاتوی حکومت لدا پریکلا هغه وخت پکاروا کلچ دا تنظیم خلق برتی کول. هغه وای حکومت ته چې کله خفیه اطلاعات راتل چې د شام د پاره برتیانی کیږي، نو هغه وخت ولې دغه تنظیم نه بندولو؟ خو اوس چې کله په شام کې جګړه سړیږي او پاکستان کې د برتیانو لړۍ په ختمېدو ده، نو د دغه تنظیم لا قانونه ګرځول بس دومره فایده و نکړي. دا سلور شپیتم مذهبي تنظیم دی چې د غیر قانوني هلو ځلو په اساس د پاکستان مرکزی حکومت د بندیز لاندې راوستلې. انصار الحسین دریم تنظیم دی چې حکومت د تیرو دریو میاشتو دوران لا قانونه ګرځولې دي. د دې نه مخکې جماعت الاحرار او لشکر جنگوي العالمی د ترهګر هلو ځلو په بنیاد لا قانونه ګرځولې وو، خو دلته د انصار الحسین معامله د نورو تنظیمونو نه یو څه جدا ښکاري. ولې چې په دې تنظیم باندې په ښکاره ډول پاکستان کې د ترهګرۍ کوم تورونه نشته. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیبریډیو د ګلو قدر منه اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ د پاکستان څخه چیرې چې په وروستیو کې 15 د ټولنیز مطبوعاتو فعالین بې درکه دي، خو راپورونه وایي چې د هغو په باب لا تر اوسه پورې څه معلومات د هغو کورنۍ ته نه دي ورکول سوي. هم په عین وخت کې د څلور نور بې درکه ټولنیز فعالینو میندې او پلرونو و حکومت ته عریضه کړې ده چې د هغوی بې درکه بچي دي راخوشې کړل سي چې تیر کال د سپتمبر په 1 له خپل کورونو څخه وړل سوي وو. تفصیل اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان کې نږدې ورځو سوشل میډیا 15 فعالینو بې درکه کېدو نه پس تر اوسه په دوی حق له معلومات مخې ته نه دي راغلي، بلخو دا خبره څرګنده شوې ده تیر کال هم څلور ځوانان بې درکه شوي دي او د دوی والدینو تور لګولې دي. استخباراتي ادارو د دوی زامن اوچت کړي دي. تیر ورځ یو خبري کانفرنس ته وینا په وخت یو ریټایرډ سرکاري استاد ساجد حسین او یو پخوانی پوځي واجد علي حکومت او پوځ نه غوښتنه کړې ده د دوی زامن دې رها کړي شي. تفصیلاتو تر مخه څلور ځوانان راغب عباس خان، وقار حیدر، اختر عمران او ملک شبیر حسین تیر کال ستمبر په میاشت د پنجاب بیلابل سیمونه اوچت کړی شوی دی. د دوی والدینو تور لګولې دی. استخباراتي ادارو د دوی زامن اوچت کړی دی او دوی بچی هم د حکومتي پالیسو ښکار شوی دی. د بې درکه تنانو والدینو وینا ده که حکومت یو ترخګر پر ضد څه کاروای کوي، نو ورسره یو تعلیم یافته تن هم اوچت کړي. د دوی وینا وه د دوی بچی تعلیم یافته لکان وو او نوکری یې کولې. او چا چې اوچت کړی دی هغوی د دوی موبایل فون او لیپټاپ هم ځان سره وړی دی. دوی زیاده کړې ده د بې درکه تنانو مقدمه هم عدالتي مداخلت نه پس درج کړې شوې ده، او که چېرې د دوی پر ضد څه تورونه وو نو باید د عدالت ته دې وړاندې کړی شي. والدینو تور لګولی دی، د دوی زامن قانون نافذ کوونکې ادارو اوچت کړی دی. پاکستان کې یو شمېر خلک بے درکه دي او اکثر له خلکو بیا مړی موندل کیږي. نږدې ورځو کې 15 سوشل میډیا فعالینو بے درکه کېدو له وجهې پاکستان ریاست باندې سخت تنقید هم روان دی، خو حکومت وینا ده دوی ته نه ده معلومه دا تنان چا اوچت کړی دي. په دې حق له د بشري حقوقو ادارې یا ایچ آر سی پی مشره زوره یوسف وایي پاکستان کې د ډېر وخت نه د خلکو بې درکه کولو لړۍ روانه ده، خو اوس د سوشل میډیا فعالینو بې درکه کولو نه ښکاره ده چې ریاست نه تنقید برداشت کوي او نه جمهوریت باندې یقین ساتي.
سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہے ہیں ان کو اب اٹھایا جا رہا ہے، اور ڈسینٹ اور اس قسم کے مخالفت کو اگر نہیں برداشت کرے گی حکومت تو یہ، یا ہماری جو اسٹیٹ ایجنسیز ہیں، تو یہ جمہوریت کے لیے بہت خطرہ ہے.
زورا یوسف وی سوشل میڈیا فعالین اچتولو نخکارا دا ریاست تنقید نہ برداشت کوي او دا سکول جمہوریت دا پارا لوی خطر خبره ده. د پاکستان سنت کې هم وړاندې دا غوښتنه شوې وه د پاکستان استخباراتي ادارې د قانون لاندې راوستي شي. د غشن سنت چیرمن رضا ربانی هم ویلي وو که چېرې یو تن پر ضد ستور وي نو باید د عدالت ته دې وړاندې کړی شي، داسې د چا اوچتول ټیک نه دي. د تنانو بې درکه کېدو باندې امریکې او برطانیې هم خپل اندېښنې ښودلې دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده د سوشل میډیا بدرکه فعالینو په اړه تاسو تفصیلی راپور واوریدئ. هم په خیبر پښتونخوا کې یو غونډه سوې چې د سوشل میډیا د منفی او مثبت اړخونو ته کتنه سوې. ریاض حسین په ریپورت کې تفصیلات درته وړاندې کوو.
دا غونډه په مردان ضلع کې په یو مقامی کالج کې را جوړه کړې شوې وه چې نوې نسل د سماجي رابطو د میډیا د استعمال نه خبر کړي او د سوشل میډیا د استعمال له کبله د ستونزو رامنځته کېدو او د مسایلو د حل کېدو په حواله هم د ماهرینو رائے واخلي. په دې ورکشاپ کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي وکیلانو، استادانو او صحافیانو هم ګډون وکړو. په سیمینار کې شامل د نوې کول نماینده محمد فاروق ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې هغوی په دې غونډه کې ډیر معلومات ترلاسه کړل او دا هم چې څنګه په ټولنه ژوند کې د سوشل میډیا استعمال عملی کړی شي.
میډیا چې کوم دی، یا فیسبوک شو یا انټرنیټ شو، لګدا څنګه استعمالول د نوجوانانو ته پکار جدا استعمالي خوشی زونه دی، لګدا موږ باندې ډیپند کوي کنه د موږ څنګه هغه یوز کو دی، دا ټایم ټیبل ورکو ٹھیک ده. دا انټرنیټ او سوشل میډیا لګدا ډیر خوشی دی، خو لکه موږ لکه دی ته یو ټایم ورکو، دا ډیر خو یو زمانو جوانانو ته دا میسج دی، دا د نوجوانانو لپاره دی، دا غي د فیوچر د مستقبل لپاره دی. نو دینه ډیر شیز د کړیږي او هغه چې کوم دی جون کې کامیابی کی چې دې تخ په غور تر وګور.
وینا کوونکو په دې خبر زور ورکړو چې د مناسب قانون او اخلاقی کنټرول د نشواري په وجه باندې د سوشل میډیا په ذریعہ په ټولنیز ژوند کې ګډوډي پیدا کیږي، چې د سماجی رابطو په ذریعہ خلک خپل ستونزې حکمرانانو تر رسولي شي او د هغې د حل کولو هڅه هم کوي. د پروګرام انتظام کوونکی د مقامی کالج مشر فضل قاسم وایي چې د هغوی د هڅې دي چې نوې کول معلوماتو ته د رسای نه خبر کړي او په عملی ژوند کې مخ په وړاندې لاړ شي.
زموږ مین مقصد دا دی چې موږ په سوسائٹی کې موږ یو سوشل چینج راولو. چینج موږ د ڈفرنٹ ڈبیٹس په ذریعہ باندې، ڈکلمیشنز په ذریعہ باندې، مختلف داسې ایکٹیویٹیز چې پاغه کې د ځوانانو په ذهنونو کې موږ بدلون راولو. ځوانان زموږ د معاشره د ملا تیر دی، خو ځوانان لمونږ سکلز ورکو او بیا خاص کر کمیونیکیشن سکلز ورکو، زما په خیال چې دوی به ډیر وده وکړي. معاشره به یو د امن یو گیوارا او د تعلیم د رڼا د ښکلا باغ جوړ شي.
ماهرینو په دې خبره هم زور ورکړو چې په ملکی سطح باندې د مختلفو قوتونو له وجې میډیا په کنټرول کې راوستي شوې ده. د سوشل میډیا د کنټرول لپاره هم په ملکی سطح باندې سایبر کرائم قانون په وجود کې راغلی دی، خو بیا هم د سماجی رابطو په ذریعہ یو عام وګړی په حکومتي او غیر حکومتي پالیسو باندې تنقید کولی شي، او اکثره سرکاري او غیر سرکاري ادارې خپل کارکردګي هم د سوشل میډیا په ذریعہ ټولنې ته رسوي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا دیوا رادیو دا. که غواړی چې موږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده: divaradio@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ: divaradio@voanews.com. به داسې لیکئ: voanews.com.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا کډرمن اوریدونکو له خبري خبرونه ورسته به تاسو خبرونه اوري پښتون استوري نن به میل موي د بنو د سیمي وتلې سندرغاړي رحمان ګل قربان بوي ناهید سحر جو ریډیو اوریدل مهیروي
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
خبر من اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یو ور بیا دا خبرونو لنڈس درته وړاندې کوو غوړ سي دا خبرونو سرچکو تھا
د پاکستان قبایلی سیمه پاړه چنار کې د وسلوال طالبانو په ځانمرګي برید کې د وژل سو کسانو شمیر 15 تر رسیدلی ځای چارواکي وایي د پیښې په تړاو یې و مشکو کسان نیولي او د پوج سرلشکر هم د سیمې سفر کړی یو قبایلی مشر ډیو ریډیو ته د نن ورځې وضع داسې بیانوي
پاکستان کې په سماجی وپاړو د بشري حقوقو لپاره ژغ پورته کولو په سر د سلورو نورو ځوانانو د بيدرک کېدو معلومات مخته راغلي د بيدرک کسانو پلرونو خبري کانفرنس کې تور لګوي چې ځامنې استخباراتي ادارو پورته کړي
د بيدرک تنانو والدینو وینا ده د دوی بچي تعلیم یافته لکان وو او نوکرې کولې او چا چې اوچت کړي دي هغه د دوی موبایل فون او لپټاپ هم ځان سره وړي دي
او پښتون ملت پاله و مینه شل ګوند په چین پاکستان اقتصادي لوی لار کې د پښتونو سیمې له پامه غورځولو غندنه کړې چار صد کې وی ولسی غونډه ته په وینا کې د ګوند مشر د سی پیک او پوجي عدالتونو په اړه د ټول ګوندیس کانفرنس را بللو پښتنه کړې
تمام سیاسي قائدین ته بتاو ته نو همارو تسلی کرو چې ناشو اکشن پلان ته کس حد تک عمل درآمد
دوا او اوس خبرونه په تفصیل سره
د قبایلی سیمې کورمه ایجنسی په پاړه چنار کې د پروندنی ځانمرګي برید له امله د مړو شمیر 15 تر رسیدلی او چارواکي وایي ګڼ شمیر ژوبل کسان په روغتونونو کې د علاج لپاره پراته دي چې پکې د شپږو روغتیایي وضع کړکېچنه ده د پاړه چنار د سبزیانو په مارکیټ کې د شنبې پر ورځ 14 هغه مهال سوي و چې زیات شمیر کسان هلته موجود وو د پیښې پر تحریک طالبان پاکستان او لشکر جنگوي العالمی پر خپل غاړه اخیستې نن د یک شنبه پروز د پاکستانی پوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا د سیمې کتنه کړې او پروختون کې د پیښې د ژوبل کسانو حل پوښتنه وکړه د کورمی مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علی خان مطبوعاتو ته ویلي د پیښې په تور یې و مشکوک کسان نیولي چې اوس تر پوښتنو لاندې دي
په پاکستان کې پورستیو کې د بدر کسو فعالینو کورنیو له حکومت او فوج سره د دوی راخلاصېدو غوښتنه کړې دوی وایي چې په بدر کسانو باندې ستورونه دي نو هغه د عدالتونو ته وړاندې کړل سي او د ځان د دفاع کولو حق هم ورکړل سي نن په یو خبری کانفرنس کې د یو بدر کزوان پلار ویلي زوی تیر کال په یو استم ستمبر قانون نافذ کوونکی ایجنسی پورته کړی یادونه ورته د دویونی وړاندې د انساني حقوقو لپاره ژغ پورته کوونکی 15 تنان به درکستوي چې تر وسه یې درک نستا
د پښتون ملت پاله وامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې او پوجي عدالتونو په اړه د ټول ګوندیزه غونډه راوبلل سي نوموړي قبایلی سیمو کې نوموړي د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه هم کړې په 400 ضلع کې د خدای خدمتګار تحریک مشر بچا خان د نوښتم او د هغه د زوی عبدالولی خان د یو لسم تلین په مناسبت ولسی غونډې ته په وینا کې اسفندیار ولی خان وویل مرکزی حکومت د سیپک او پوجي عدالتونو پر سر د ځینې شکونو لری کولو لپاره د ټولو ګوندونو کانفرنس راوبلی
د امریکا نوی صدر ډونالد ټرمپ په دفتر کې وړمبې ورځ باندې په لکونو مظاهره کوونکي واشنگتن کې راوتلی وو د وومن مارچ د غلاریون مقصد د نوی انتظامیه او د هغه پالیسۍ زه د اختلاف اظهار وو په واشنگتن کې د دغه وومن مارچ سره یوالی ښکارا کول باندې په ټول امریکا او د نړۍ په 1500 زیات ځایونو کې دغه رنګ لاریون راوستل سوی وو
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د هیواد استخباراتي ادارې سی آی ای ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه یې ټینګ ملاتړ کوي نوموړي د خبرې د ورجینیا په لنګلي کې د ادارې په سر دفتر کې د یوې غونډې په محل کړې
د اسرائیل وزیر اعظم نهتن یاهو نن د یک شنبه په ورځ ویلي د امریکا نوی صدر ډونلډ ټرمپ سره به په ټلیفون خبرې کوي. دا به د دواړو مشرانو ترمنځ د ټرمپ د صدر جوړېدو وروسته اولنی رابطه وي.
په فرانسیس ویلي تر دې لمخه چې هغه څه قضاوت وکړي د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ و اقداماتو ته به انتظار کوي. یوې هسپانوي ورځپاڼې ته په مرکه کې فرانسیس ویلي نه غواړي چې تر وخت لمخه د چا په اړه قضاوت وکړي او د خپل فکر تر څرګندونې وړاندې به ګوري چې ټرمپ څه کوي او څه ډول ګامونه اخلي.
تیره ورځ په جرمنی کې یورپی کمپرست مشران راغونډ شوي وو او دوی د ډونلډ ټرمپ د امریکا په صدر جوړېدو باندې خوشاله لمانځلې وې.
د ترکیې پوځ د یک شنبه په ورځ ویلي د دوی جنگي الوتکو د شام په الباب شارګوټي باندې هوایي بریدونه کړي. د دوی په وینا د دې بمبارونو کې وسلوال موټران په هدف وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خدر مون اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه لري دوام لري. د خبرونو لنډیز وروسته یو ربیا ساسو پام د ریپورتونو په لور راګرځو او وزیر ته وړاندې کوو سی په مطبوعاتو کې سره غلې دي. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د امریکای نوی صدر ډونلډ ټرمپ په تیر جمعه د خپل عہدې د سوګند پورته کولو وروسته سرکاري صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس ته کډه وړلې ده او خپل سرکاري فرایض شروع کړي دي. ښاغلی ټرمپ خپل صدارتي انتخابي مهم کې د دوه کړو خپل لوزونو د شونډو لاندې یو ځل بیا ذکر کړی دی، یعنی دا چې ګاونډي ملک مکسیکو ته به دیوال وهي او د دولت اسلامیه د توندلارو جنگیالو خطره به ختموي. خو چې د افغانستان خبر راشي نو ښاغلی ټرمپ په دې معامله کې چپ شي. د امریکای یو مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز خپل یو تازه غنه کې د امریکای د تاریخ د ټولو نه د دې اوږد جنگ یعنی د افغانستان د جنگ په باب له یو تفصيلي مضمون چاپ کړی دی او لیکي چې د خلکو سترګې دې ته دي چې صدر ټرمپ به د افغان جنگ تابع څنګه کوي. لاس انجلس ټایم د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د امریکای د 8400 فوج په شمول دا وخت د نېټو کل 14000 نفر مضبوط فوج په افغانستان کې پروت دی. افغانستان یقینا چې د امریکای د نوي حکومت د پاره د یوې سنگینی مسلې په حیثیت کې موجود دی. اگر که د امریکای وړاندینی صدر اوباما افغانستان نه د امریکای د وستو لوس کړي وو، خو د افغان فوج بیا راپورته کیدونکو طالبانو سره د انخطو له سببه د امریکای فوج له افغانستان نه د وتو فیصله نشي کولی. د امریکای فوجي کمان روانه میاشت کې اعلان کړی دی چې د امریکای فوج دوه کاله وړاندې هلمند افغان فوجونو ته حواله کړی وو، خو د افغان فوج د بیخوند کارکردګۍ له سببه امریکای اوس خپل 300 مرین فوج واپس هلمند ته لېږلې دی. طالبان دا وخت د هلمند په 14 اولسوالو قابض دي. په دې اولسوالو بلکې په ګرد هلمند ولایت کې د ډوډۍ کرونده د طالبانو د پاره د آمدن یوه لویه وسیله ده. لاس انجلس ټایمز لیکي چې د صدر اوباما د صدارت په وړومبو څلورو کلونو کې د افغان چارواکو زړونه ډیر پتل وو، ځکه چې افغانستان د اوباما د ټولو نه د اهمې مسلې په فهرست کې شامل وو او د دې ثبوت دا چې د 1,00,000 نه زیات امریکایي فوج افغانستان ته لېږلی وو. خو د دوی زړونه هغه وخت ډیر مات شول کله چې اوباما افغانستان نه امریکایي فوج وغوښتو او ټول پام یې دولت اسلامیه سره جنگ ته وګرځولو. د افغانستان اعلی چارواکي په اوباما دا ملامت هم وایي چې پاکستان باندې د افغانستان په معامله کې زړه پورې فشار نه دی اچولی. د دې افغان چارواکو صدر ټرمپ نه هم تمه کېده چې د پاکستان خلاف به سختي راواخلي، خو دوی هغه وخت یو ځل بیا مایوسه شول کله چې ښاغلي ټرمپ په صدارت د کیناستونه وړاندې د میانواز شریف صفتونه شروع کړل. البته د صدر ټرمپ د ځینو وزیرانو په بیانونو د کابل د واکدارانو زړونه ډیر جوړ شوي دي. د مثال په توګه د دفاع نوی وزیر جنرال جیمز میتس ویلی دي چې دی به پاکستان ته کلکه وینا کوي چې د طالبانو او د حقانی ګوند خلاف نور زیات مضبوط اقدامات وکړي. د صدر ټرمپ د قومي سلامتیا سلاکار لیفټیننټ جنرال مایکل فلین د پاکستان په باب لا د صبر تمامېدو اشاره ورکړې دي او ویلي دي چې پاکستان دوه مخی د کردار ادا کوي. تجزیه‌نگاران وایي چې په عراق او شام کې د دولت اسلامي خلاف د سختو اقداماتو کولو د صدر ټرمپ د دریز نه معلومیږي چې دی به نورختی د افغانستان کې هم د دولت اسلامي خلاف سخت اقدامات کوي او افغانستان کې د امریکای د فوجي کردار د فراخه کولو د صدر اوباما پالیسی به جاری وساتي.
دا د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. د پښتون ملت پاله عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري او پوجي عدالتونو په اړه د ټول ګوندیزه غونډه راوبلي. نوموړي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه هم کړې ده. دا خبری هغه په 400 کې د خدای خدمتگار تریک مشر بچا خان د نوښتم او د هغه د زوی عبدالولی خان د یو لسم تلین په مناسبت ولسی غونډه ته په وینا کې کړي. تفصیل یې ارشد مومند په دې رپورت کې راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند په 400 کې د خان عبدالغفار خان بچا خان یو کم ډیر شمتلین او خان عبدالولی خان یو لسمتلین په مناسبت غونډه را جوړ کړې شوې و. په غونډه کې د بچا خان بابا او عبدالولی خان د پښتنو لپاره کړې جدوجهد باندې رڼا واچول شو. اسپندیار ولی خان ویل د بچا خان بابا ژوند د پښتنو لپاره یو ژوندې مثال دی.
بچا خان بابا شل را پاتې دی او سیند د لاخې یو لوی خان په کور کې پیدا شو چې د خپل کلي کوڅې یې جاري کولې. سره د دې لپاره چې خلکو له دا پیغام ورکړي چې صفایي ښه شي سکولونه یې جوړ کړل.
اسپندیار ولی خان زیاته کړه بچا خان بابا چې پښتنو له څه غوښتل په هغه کې ډېرې خبرې د دوی ګوند په حکومت کې ترلاسه کړې دي. پښتنو ته یې نوم ګټلې او په ملکی وسایلو کې ولا برخه ترلاسه کړې ده. اسپندیار ولی خان ملک روانو حالاتو باندې خبرو په وخت ویل چې قبایلي علاقې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او په صحیح توګه د سرشمیرنه وکړي شي. اسپندیار ولی خان دا هم ویل چې پټا ته د صوبې کابینه کې برخه ورکړل شي او نیپسي ایوارډ ترڅنګ د ورته خصوصي پن مقرر کړی شي. نو موړي د پاکستان اقتصادي راهداري او پوزي عدالتونو په اړه ویل چې وفاقي حکومت ته په دغه یو ټول ګوندیز کانفرنس راوبلی
چې جو اپ ته ته هو چې فوجي عدالت هم نه آگے مدت بڑھانی ہے اس پہ اے پی سی بلاو تمام سیاسی قیدیوں کو بٹھاؤ تو انہیں ہماری تسلی کرو کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کس حد تک عمل درآمد ہوا کس حد تک آپ کامیاب ہوئے نیشنل ایکشن پلان پہ اور اس کے بعد پھر آگے جا کے تو ہم بات کریں گے.
اسپندیار ولی خان زیاته کړ چې حکومتي چارواکو 13 ورځ پړه چینار کې وجل شوی خلکو پښتنه نه ده کړې او تر اوسه یو حکومتي چارواکی هم پړه چینار ته نه دی ورغلی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، 400.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکه او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټوئیټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ.
اوریدونکو د وایس اف امریکا چې په ریډیو دا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. تیر ورځ په واشنگتن کې د وومن مارچ په اړه به تاسو رپورټونه اوریدلی او په دې اړه په خبرونو کې ما هم درته ویلي اوسې د امریکا صدر، نوې صدر ډونلډ ټرمپ په دفتر کې پرون دا اولنۍ ورځ وه، خو په دې اړه په واشنگتن کې او د امریکا په ګډون په نورو سیمو کې هم وومن مارچ پاړه شوزی راوتلی وی او احتجاج کړی وو. په دې اړه تفصیلات کلیم افضل په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د امریکای په سرخار واشنگتن ډی سی او د ګرد نړۍ په یو شمیر لوی خارونو کې د خزو حقونو لپاره زرګونو او لکونو شمیرو کې زنانه راجمع شوې او په احتجاجي لاریون کې برخه واغسته. په واشنگتن ډی سی کې هم لکونو خزې رايوزای شوې او د امریکای نوی صدر او د هغه د انتظامی پالیسو په ضد یو مضبوط پیغام وړاندې کړو. په احتجاج کوونکو کې د ژوند هرې طبقه زنانه برخه واغسته چې پکې د کانګرس زنانه غړي، د امریکای د فلمونو ستورو او په امریکا کې اوسیدونکو د نورو هیوادونو اولس هم ګډون وکړو. په دې اولسی لاریون کې رنگ پر رنگ بورډونه او بینر نیولې چې پر هر کس ملکونه شوي. د زیاترو یو دریز او وینا وا چې موږ د دې کام بنیادی قدرونو، نسلی تعصب، مذهبي اهنګي او د ټولو پرتا د زنانو حقونو لپاره راوتی یو چې د امریکای حکومت ته پیغام ورکړو چې خپل حقونو لپاره به موږ ټول یو ځای کیږو. د امریکې په خوانی صدارتي امیدوارې هیلری کلینټن هم په سماجی وپاڼې ټویټر باندې یو پیغام د لارې د خزو دې تحریک سره یو والی خودلې. میرمن کلینټن لیکي، ډیره مننه چې تاسو ټول زمونږ اقدارو په حق کې ودرېدئ او په مارچ کې هم برخه واغسته چې ډیر مهم کار دی. زه په حقیقت کې دا منم چې مونږ ټول همیش لپاره یو ځای یو. د امریکې په سرخار واشنگتن ډی سی کې هم د خزو دې تحریک او لاریون انتظام کوونکو پلان تر مخه دوی به د امریکې کانګرس ودانۍ ته مخامخ تقریرونو وروستو د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ کور یعنی وایټ هاوس پورې به لاریون وباسلو. حکم اندازه چې دوی د ګډونوالو لګولې وه د هغې نه ډېره زیاته سرخار واشنگتن ډی سی ته راورسېده چې مارچ یا لاریون لپاره لارې کوسې تنګې پاتې شوې. یوې زنانه احتجاج کوونکو ته د وینا په وخت وویل، موږ دا لاریون نن خپلو کورنو، خپلو ګاونډیانو او خپل د راتلونکي وخت مقصد لپاره راوباسلې، هغو مقصدونو لپاره چې په مونږ خپل حق لري. مونږ دا مارچ خپلو هغو اقدارو لپاره کوو د کومو په ضد زمونږه نوی صدر یو جنگ شروع کړی. یوې بلې زنانا انجلا ډیویس هم یو شان پیغام وړاندې کړو،
وی ریپرزنت د پاورفل فورسز اف چینج.
مونږ د هغې بدلون زوراور طاقتونو نمائندگی کوو کم چې مصممه اراده لري چې په خپل هیواد کې د هغو مړیدونکو اقدارو دفاع وکړو د کومې تر مخه یو ځل بیا نسلي تعصب او زنانو حقونه د چکولو وخت نشیره. په واشنگتن ډی سی کې د خزو دې تحریک ته وینا په وخت د امریکای د فلمی دنیا سندرغاړي میډونا هم وینا وکړه،
ویلکم ټو دی ریولوشن اف لوف ټو دی ریبیلیون.
مشهور سندرغاړي میډونا وای، تاسو دا د مینی انقلاب لپاره هرکلی وایم او تاسو د بغاوت کم چې مونږ خزو ته په کم نظر ګوري او د اولس د یو بل نه جدا کوي. د امریکای په یو شمیر خارونو کې هم اولس لاریونو باسلې چې مینه غواړو او نفرت نه غواړو. د نړۍ په یو شمیر هیوادونو او په لویو خارونو کې چې پکې لندن، پیرس، نیروبی، سیډنی او همدارنګه د جاپان په ټوکیو خار کې هم زنانا راغونډې شوې او په واشنگتن ډی سی کې د خزو تحریک سره د یووالي سرګندونه وکړه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سولې د عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی په مړینې ژوره خواشینی څرګنده کړې او د هغه مړینه یې یوه ستره ضایع بللې. د سولې عالی شورا وایي پیر سید احمد ګیلانی په افغانستان کې د سولې غوښتونکی رښتینی انسان و. نوموړی تېره ورځ وفات شوی او سبا به په کابل کې د جنازې مراسم ترسره کیږي او وروسته به په ننګرهار ولایت کې خاورو ته وسپارل سي. حکمل روان ورمندې نور تفصیل راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی پر مړینه ژوره خوشحالي څرګنده کړې او د هغه مړینه د افغانستان د روانو چارو پر وړاندې نه جبرانیدونکي ځای وبلله. په اړه د جمهور رئیس ویان مرستیال دواخان مینهپال ډیوی ته داسې وویل، همداراز د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د سولې عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی پر وفات کېدو خپګان ښودلی او ویلی دی چې پیر سید احمد ګیلانی مړینه د افغانستان د سولې لپاره لویه تشه رامنځته شوې او نوموړی د افغانستان د سولې رښتینی مبارز بللی. د اجرائیه ریاست ویان جاوید فیصل وویل، د مرحوم ګیلانی مړینه د افغانستان د سولې لپاره لویه ضایع ده او د افغان ولس د سولې په پروسه کې د هغې د خدمتونو منه په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا ویان امین الدین مظفری وویل، پیر سید احمد ګیلانی تیر ماښام په اونیمو بجو د زړه د ورپېښې ناروغۍ له امله د څلور اتیا کلونو په عمر خپل ژوند له لاسه ورکړ.
جناب پیر صاحب تقریباً د
څلور اتیا او پنځه اتیا کالو سن درلود. پس د دې نه چې د سولې د شورا د رئیس په توګه وټاکل شو، د دې هڅې ډېرې پایلې او مثبتې نتیجې ورکړه، چې د هغه نتیجې نه ویلی شو چې د حزب اسلامي سره چې دولت موافقې ته ورسېد هغه د پیر صاحب د زحمتونو نتیجه وه.
مظفری زیاته کړه د مرحوم ګیلانی د جنازې مراسم به سبا ورځ په کابل کې ترسره کیږي او له هغې وروسته به په ننګرهار ولایت کې خاورو ته سپارل کیږي.
جناب پیر صاحب پرون ماښام په کم اته بجې ښار ته ورسید او د دې د مرګ لامل یو قلبي حمله و چې د هغه په نتیجه کې ساه ورکړه او انشاءالله جنازه یې سبا له خیر سره کابل کې تشییع کیږي، هغه نه وروسته ننګرهار کې د دوی
پیر سید احمد ګیلانی چې د ملي محض د ګوند مشري هم پر غاړه درلوده، د ملي وحدت حکومت پر اتک سره د افغانستان د سولې عالي شورا د مشر په توګه وټاکل شو او د نوموړي د رهبرۍ پر مهال د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه. پیر سید احمد ګیلانی په کال 1922 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سره رود ولسوالۍ کې زیږیدلی او ټاکل شوی چې سبا ورځ په همدې ولایت کې خاورو ته وسپارل شي. حکمل روان، امریکا غږ ډیوه رادیو، کابل.
قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ده. د پاکستان خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د اقتصاد د مواقع جوړولو په اړه ډاکټر ناصر خان خبرې کړې دي. د ښاغلي سره د دی ریډیو خبریال امید الله مرکه کړې ده. تاسو تفصيلات وړاندې کوو.
هغه علاقې چې کم کې خپل را مټیریلس کېږي، منرلز دي، ډیولپ کېدی شي، ټریډ دی، هغه ډیولپ کېږي شي. خو سکل ډیولپمنټ چې کم دی، تعلیم یافته طبقه د کما د پاره زیری معاش چې کم دی په فاټا کې اول او بیا په سیٹلڈ ایریاز کې سمره دي. مونږ هغه ادارې الته کې اډو جوړی کړی نه دي. اوس پورې مونږ وچې را دوار بډالر چې کم دی، نو مونږ چې دی نو فارمل ټریډ دی افغانستان سره دوه ګونه زیات چې کم دی غیر سرکاري یا الیسټ ټریډ چې مونږ ورته هغه کېږي، نو دا مونږ ریګولیټ کولی ولې نشو.
خو تاسو څه ګورئ چې د فاټا او د قبایلي سیمې خاص کرلا او د افغانستان اقتصاد دا په یو بل باندې سمره ډیپندنت دي؟ دلته د قبایلو سره زیاتې د اقتصاد چې کومې موکې دي هغه د پاکستان د نورې برخې سره دي کنه افغانستان سره دي.
یو وړوکی مثال والی په تورخم باندې 13,000 خلک د روزي اوړي راوړي. تاسو جلال آباد ته لاړ شئ، دغه سټریډر چې کوم دی په لدی دکانونه د دی بزنسونه چې دی کوم افغانستان کې دي، دغه شان چې په چمن باندې ورشي کندهار پورې ورشي نو الته کې د کټه د خلکو بزنسونه دي. دغه بزنسونه چې دي دا ولې نه ډیولپ کیږي، ولې مخکې مخکې نه ځي؟ دا ټول لارې چې کومې دي د ټریډ لارې دي. نن سبا 21st سنچری چې کومه ده، د دې نه چې تاسو به سایلوس کې کینې، آیسولیشن کې بکینې، تاسو به دنیا کنیکټ کوئ، یورپین یونین ته وګورئ. زمونږ افغانستان سره چې کوم ٹریڈ دے اغا 100% دے، یا انڈیا سره زمون چې دے اغا 100% دے، یا سنٹرل ایشیا سره چې دے اغا 100% دے. مون پارٹنرز قتل دی، خپل ملګری چې کوم قتل دی، اغا خپل علاقې سره قتل دی، خپل مون سره چې کوم نږدې دی او اغه سره مونږ اوسه پوره چې کوم دے، نو دا سه قدمونه نه دی اغستې چې کوم سره دغه ٹریڈ مون ډیولپ کړی شي.
پوتنشل سره او تاسو ګوره چې دا اکونومیکل انټیګریشن چې کوم دے، دا معاشي جوړښت د افغانستان او د پاکستان خاص کر لو بیا د قبایلو، دا اوس د پوسټ کنفلیکټ د ریکنفلیکټ نه بعد چکم ډیولپمنټس روان دي په پاکستان کې. مو چې موږ غلام خان کاریډور بم کولا وو، نور بم کولا وو، دا یې به تاسو ډیولپمنټس ویني
چې سمرا انټری او ایگزټ پوینټس زیاتیږي دومره خدا کاغه غلام خان کې دی، کاغه تورخم کې دی، کاغه په چمن کې دی یا نور علاقې دی. نو افغانستان خو یو پارت شستا، خو ستا ترانزټ ریټ چې کم دی سنټرل ایشیا ته ورسید، نو دغه پوتنشل او بیا خیبر پختونخوا په وجه خلکو به ویچره پختونخوا کې انویسټمنت مکه ویزه کې دا لوکیشنل ډیس ایڈوانټیج دی، ځکه چې موږ ټول عمر کراچۍ ته قتل. دا هو موږ ته بالکل دا سړي چې یو نیچرل پارټنرز موږ ته بلاو دی افغانستان او سنټرل ایشیا کې، هغه موږ ولې نه ډیولپ کوو؟ چا موږ ډیولپ کوو؟ نو دا 50,00,000 خلک چې کم دي، دا دومره خلک نه دي.
تاسو ګڼې چې دغه مرجر په دې خپل وسایلو باندې دا سستین کېدلی شي؟
د فاټا خپل ای سره په ان ایف سی کې مچ کم فیڈرل گورنمنٹ ورکې سمره هغه کې زیاتې پکار دی ان ایف سی کې. اوس کتا سو غري تقریبا 4% موږ ته ان ایف سی کې ملاوي چې بلاوش دې سره چې موږ یو ځای شي، نو یو نیم 2% به نور زیات شي صرف پاغي باندې نه کیږي. دا هغه ویا کال چې موږ غو نګلیکټ کړی دی، هغه د پاره پیسې پکار دی، کم از کم دی سیټلډ ایریا لیول تا غي راشي. اغی کی روڈونه جوړ شي، اغی سکولونه جوړ شي، سکل ډیولپمنٹ سکیمز پکې شروع کی، یونیورسيټیان پکې جوړ شي، یو یونیورسيټی نه چې اغی هغه ځای کې کسو کې انویسټمنټ کولم غواړي نو ورکرز به کم ځای نه راځي، لیبر بول بیا یا به پنجاب نه راولې یا به سټل ریزم یا نه اغی دغه صفایدا وشوال تک دا اغی بیس نه رو چتول چې کم دی او دی لیول ته راوستل غواړ اوستل چې کم به لیول باندې مونږ یو کم اس کم خبر پختونخوا کې هغه پاغه 2-3% باندې نه کی، اغی د پاره یو پورا ریفارم پروگرام پکار دی، دا ټول ہر چکم دے اسی ریفارم کمیٹی میں جوڑا شوی دا زاگے کے ممبر ما پے ایجوکیشن کے اگے لا میٹنگ دے شوی ہو اگے کے بم دا پروپوزل ورک
ڈیر مان ڈاکٹر صاحب تھینک یو
د تیلو او سرو زرو بئی خطا او کلوڑی دی
وخا ٹماٹر پیاز آلو او نور تو کی پس نرخ دی
د بینک سرا بہ حساب کتاب سنگ خلاص وئی
او یو پختون ست تجارت کولی شي
دا او د یوش میر نور پختونو جوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي
اوس اداریا
د اوباما حکومت د تیر وخت په کامیابی د نظر اچولو نه صفا سرګند ده چې د صدر باراک اوباما او د خارجه چارو د محکمې د اهمو کامیابی او د کارنامو ځینې یو کامیابی او کارنامه د داعش خلاف کامیاب جنگ دی چې په نتیجه کې داعش ته بند اچولې شوې ده، د داعش کامیابې تالا والا کړې شوې دي او د دې تحریک د تباکول لار رئیسته شوې ده، داعش چې د آی اس آی ایل په نوم هم یادیږي دوه نیم کال وړاندې په دریمه ایسه عراق قابض شوی وو، د داعش جنگیالو خارونه او کلی تاخت و تاراج کل، د خلکو قتلانې وکړو، د زنانو عزتونه یې واخیستل او په زرګونو خلک یې مریان کړل، د زړې زمانې ثقافتي ورثې او ځایونه تباه برباد کړل او په دې کار به ډېر خوشحالېدل، ځانونه د عالم اسلام مشران اعلان کړل او په ګرد دنیا کې د خلافت اسلامیه د قیام اعلان وکړو. د خارجه چارو وزیر خاغلی جان کیری خپل یو بیان کې ویلي دي چې مونږ د صدر باراک اوباما په هدایاتو د دې خونړي تنظیم د مقابلې د پاره په عالمی سطح د اتو شپیتو ملکونو یو اتحاد جوړ کو، ځکه چې داعش د ثقافت جنگ ته لاس اچولی و. د امریکی صدر د بغداد د تحفظ او د عراق د سلامتیا د پاره په دغه سیمه کې د امریکی د هوایی فوجي طاقت اچولو سمدستی فیصله وکړله او دا شان مونږه خپلو ملګرو سره په شریکه د حالاتو د خرابېدو نه او د نورو زیاتو غم لړلو پیښو د رامنځته کېدو نه وړاندې وړاندې د دوی مخه ونیوله. د زیاته کا چې زمونږ لار دا ده چې د عراق فوج په خپلو خپو ودرو، د داعش مشران اوجنو، د هغوی د زهرجنو افکارو رد کو، دوی له د جنگیالو د برتی کولو لار او د دوی مالی وسیلې تالا ترغه کو او د خپلو مقامی ملګرو ملا مضبوطه کو، چا چې داعش سره د جنگیدو نه پس هغوی نه علاقې ازادي کړي دي. خاغلی جان کیری نور اوی زدلته دا خبره په اسکو سترګو کوم چې مونږ په خپل دی ټوله منصوبه کې خ کامیاب روان یو. نن د عراق کوبانی، تکریت، فلوجا او رمادی خارونه داعش نه آزاد کړی شوی دی او موصل به هم ډیر زر آزاد کړی شي. خاغلی جان کیری زیاته کا چې موصل پسې درقد آزادولو وار دی، دی سره به ډیر زر د داعش باطل خلافت خور سره خاورې کړی شي. خو د خارجه چارو وزیر جان کیری د خپل تقریر په اخر کې دا هم وی چې د دې ټولو کامیابو د بیان تیرولو مطلب دا هم نه دی چې داعش ګینه بالکل ختم شوی دی. مونږ د خپلو جمهوری اقدارو په سر د سودا کولو یا د خپل جون د انداز بدلولو بغیر د ستاینې وړ کامیابی ترلاسه کړي دي او زه تاسو ته دا خبره په یقین سره کوم چې په روان کال کې به داعش په مکمله توګه د منځه کش کړی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو قدر من اوردونکو خبری خبرونه تاسو ور د لرش به ورسته به یوارې بیا لند خبرونه او ریو له هغه ورسته به خبرونه پیل کیږي پښتانه ستوري نن په دې خبرونه کې لکه څنګه چې وړاندې مو درته ویل دي رحمان ګل چې د بنو د سیمې یو وتلی سندرغاړي دی هغه به را سره ملموي قربانه بوي ناهید سحر تاسو هم کولای شئ په دې خبرونه کې برخه واخی د ټلیفون شمیرې دی 00120220150 او 03 لر ډیو ریډیو سره اوسئ.